دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو که اعلانو دپاره بهتره دا د هغه څوک چې رس فکتور ولري چې هغې کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغوی که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي نو د مرض د مصاب کېدو نه هم د دوی مخنیوی کېږي او د بستر کېدو نه هم دوی بچ کېږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه منځته راځي چې یا به ناروغ کېږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو د اطفالو دپاره خو خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کېږي، هغې ته واکسین شروع کېږي تر 15 کلنۍ پورې هر مرض دپاره جدا جدا واکسین دي په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کېږي چې هغوی هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې هر عمر کې کوم کوم واکسین کېږي هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي په هغه خپل تسمقات باندې واکسین شي. غټان چې ریس فکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري، که دوی هم دا باندې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کیږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کیږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي نو ډیره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کیږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې، یو خدا چې هوا ډیره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کوي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې پیوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، خصوصا زموږ په ټولنه کې. مونږ د حفظ الصحه مورد کې خبرې کوو، عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې نه چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولي لاسو کې میکروب وي هغه اشپزخانه چټله نه شي، یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کېږي، زکام پیدا کېږي، ټوخی او پرنجه پیدا کېږي، که چېرته یو څوک مریض وي ډېره ورته مهمه دا ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي چې مطلب هغه دغه د پرنجه کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په 2 متره یا 3 متره کې که څوک موجود وي او متره کې څوک ناست وي که دغه ذرات د محیط کې پاش شي دا مستقیما هغه بل نفس کوي، تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کېږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نه شي، او یا په یو سند کې یو شاګرد مریض وي استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او 3 ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نه شي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجې او ټوخی ډېر زیات لري هغه قرنطین شي، قرنطین همدا چې د دې نورو ایزولیټ شي، د دې نورو کسانو څخه لږ لریوالی پیدا کړي، یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې. عموما د مرض په اولنیو 100 ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي چې هغې کې که انفلوئنزا وي، دا هم یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي، که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه هم د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کېږي، ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي، پرنجه پیدا کیږي، که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي، هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاورو کې لوده شي، انتقال شي، یو بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک پرنجه کوي، ټوخی کوي یا خپلې خراش کوي، هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته، محیط کې پاش نه شي، وچ نه شي، نورو ساحو ته انتقال نه شي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لریوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکیو ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نه شي، د باندې هوا را نه شي. اما دا څومره زیان رسوي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي؟ دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
هو، که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي، خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولې د ورځې لخوا نه کم از کم څلور ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې اشدار خلاصې شي، تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي، هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري، په دې کوټه کې هغه شته دی، هغه سات دا د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی، ممکن هغه مصاب شي، هغه مرض هغه باندې مرض ولګېږي. یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم، بعض وخت کې بعضې مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري، ولې هغه مرض لري، هغه که دغه انفلوئنزا ووایو او که کووید ووایو او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایو، هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم را ونه پارېږي. نو که چېرته د څلور ساعتو کې امکانات دا وي، کوشش باید دا وشي کړکۍ اشدار خلاصې شي د یو ساعت دوه ساعتو دپاره، حتی تر ډېر وخت دپاره. بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي، دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي، دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي. بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي، ډېر زر له منځه ځي، او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي. که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو. نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغییر او تبدیل دا ډېر مهم دی، که شداری وي که دروازې وي، دا باید دس نه څلور ساعت خلاصې وي. صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي، کم از کم سهار کې، غرمه کې، مازدیګر کې دا باید خلاص شي، تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي، هغوی به د خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مرض بدن کې کوم مرض دی هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي، دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي. بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي. او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي، تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي، د لمر شوا ډېر دا توانمندي لري، ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي. نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د اتاق ته لاړ شي، دا به ډېره ښه وي.
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبرې وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړ، مننه کوم. اوس به راشو د دې په اړه باندې چې په دغسې یو حالت کې چې وجود هم ډېر زیانګالی کېږي، د ناروغیو زیاتوالی هم شته، خطرونه هم ډېر زیات دي، خصوصا تنفسي ناروغۍ او په ژمي کې، او دا دغسې حالت کې د بدن پیاوړي ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی، یو سړي یا ښځې یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي، طبعاً چې د ناروغۍ په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي. کوم کوم خوراکونه مهمه دي په دغسې حالاتو کې؟ ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتلی شي په دغسې حالاتو کې؟
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی، موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخنی شروع وي یا مطلب روش وي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ ګرم اوسي. یخ خوراکونه نه موږ پرهیز ورکوو چې هغه دلیل دا دی چې مرۍ ته خرابوي یا تنفسي سیستم لا تشدیدوي، د مرض د تشدد سبب کېږي. غوړو نه پرهیز ورکوو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره دا ده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي چې هغې کې ټول مثلا ویټامین سي ډېر ضرور ده، چې هغه لیمو کې دی، نارنج کې دی، یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي، همداسې تازه وخوړل شي، دي کې ویټامین سي ډېر دی او دا امیونیټي کې یا معافیتي سیستم کې ډېر رول لري. میوجات ډېر مهم دي چې هغه کافي اندازې سره کاربوهایډریټ لري، یا مطلب هغه کوم بعضې مهم مواد دي چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب ښه خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري، چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروټین دي، کاربوهایډریټ کاربوهایډریټ دی شحنت دی یعنی مونږه زمونږ بدن هر یو یو برخه یو یو نو بدایت ضرورت لري ویټامین ته یا یو نو پروتین ته ضرورت لري کچې ته زمونږ خوراک منظم وي زمونږ خوراک کوي وي زمونږ معافیتي سیستم حتمان مقابله د هر نو میکروب سره کولی شي یو نیم میکروب چې کوي کیږي په مونږ باندې هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزورې شوی وي یا زموږ خوراک ضعیفه وي یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانېږي چې مقابله وکړي نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې که یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغوی هم خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغوی سبزیجاتو نه میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي نخود دي شیدونه باید ډېره استفاده وشي هګۍ دي دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسې ګورو دا بدن ضرورت لري خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پرې هغه خپل مشکل پرې حل کړي او که چېرته یو څوک مریض کېږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کېږي هغې لپاره ګرم مایعات ډېر مهم دي هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي د ډېرو غوړو نه استفاده کول یخو مایعاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کېږي نو که چېرته یو څوک ناروغ وي هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعاتو نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي
ډاکټر صاحب ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم دوه درې ورځې ناروغۍ تیریږي یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغۍ باندې ډاکټر ته ورځي د واګان یخلي دي یا د باکتریا ضد یا ساري ناروغۍ ضد او ځان ښه ګڼي مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي بهتر را ده چې ډاکټر هغه په مورید ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي مثلا وایرسي مرضونه دي هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لسی سوار لسرزی وقت لري یا بعضی بکتریاګانی دی په مغه اول ساتونه کې چې مطلب تداوی شي اول سلیج ساتو کې اته سلیج ساتو کې ممکن جواب وي او دغه د انتشار دغه وشي مخنیوي وشي خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغه ټوخی لري تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغه د انتشار سبب کیږي بهتره ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي داسې یو ساحه چې هغه هلته نفوس زیات وي مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کې نه دا ورسره په منځ کې یو ځای کې نه یو ځای نسته پسته کې دا باید لږ لرې واره واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار کمیږي بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغي کوي هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي لږ جداوالی واخلي لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یې راوري وکړل چې ماسک استفاده شو د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګل نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض دغه طریقه انتقالیږي لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي د تماس په واسطه انتقالیږي هغه باید د تماس نه باید مخنیوي وکړي یعنی لاس پاک پریمینځي بار بار پریمینځي د لاس د تماس څخه باید مخنیوي وشي تر څو د مرض بل چا ته انتقال نشي همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه هم انتقال شي ځکه دی بار بار هغه پرنچی کړی وي په بدې کالو باندې د لاس باندې محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي نوخه خبره ده چې حفظ الصيام مراد شي فاصله مراد شي دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافرونو
ډاکټر صاحب د بحث اخري شیبو تر رسیدو یو څه بل هم غواړم یادونه وکم که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکې دا چې په زینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانانه ټولنې جمعهتونو ته ورزو هغه ځای چې ډیر غنګونه په کې وي لزګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په زینو سیمو کې یا په زینو سیمو کې بس لګونه کسان جمعه ته ورزي ممکن د دوپ ماینس کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي څه باید وکړي یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي
په دې حالاتو کې خو زموږ استاذ دین خو ډېر سنتیوي لري هغه څوک چې ناروغ وي هغه لپاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کې او یا داسې شي چې د لمونځ په کور کې وکړي یوازې دام نه ده چې جومات کې دی اوس موږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده مونږ فرض دی خو جماعت کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا د خپل لمونځ تنعی وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې دغه هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جماعت شو چې هلته لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، لمونځ په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي، دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پریز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنیسي ورته لاس ورنیسي ورته تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي، او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لاره همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشتراک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تصمیم اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی کوشش دي وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت پرې واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاف کېدو څخه بچ پاتې شي، او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسان سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلی وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلی وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري تنفسي اراض علائم لري ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شینواری ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشتراک وکړه. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو موږ تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خپرونه کې مو د ژمي په مهال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې، دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزیایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسېدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چېرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي، او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چېرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي، او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډېره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کېږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کېږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغسې حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اورېدونکو ډېره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اورېدلی شئ. مننه.
Why was تاسی فیسبوک کاروی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړی او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړی
facebook.com/ازادی رادیو